پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د سار موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان یې په اړه بیلابیل دریځونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګکانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی پرون د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم وی آر سی ته، زمونږ یو بلیلی کې دی، په کوټه کې دی، او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سینټر دی، دا به د پیرو د منګل په ځای کولا وي. نو موږ دغه کډوال دلته نه پروسس کوو.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکسته او د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه یې په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې د مشاو خوا 4.3 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 4.4 لک ثبت سوي او 8 لک پرته له ثبته کډوال میشت دي. د سیمې او نړۍ غنو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشی کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ سیاو د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوه ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبري پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی اوس دی طالبان را مخکې سي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دی بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دي خوشی سي. نن دوشنبه د اکادمیسین سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړی ورځ د جرمنی په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یو ځانمرګ برید کې ټپي شوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته ویل تم یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسیس مجغله ازادي راديو او ريو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رايو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا ورسته له هغه چې د دی هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وايي په انتخاباتو کې درغلي سوي ده. شخړه ورسته له هغه پیل سوي چې د رای ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په کونو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پښتني شی لوکاشینکا د پرنوی ټاکنو کې مخکې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لومړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان د اوربند په اړه خپل پخوانی دریز کلک ولاړ دی او وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. په یو راپور کې به ووري چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو د خوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکوي او که نور ګاونډیانو هغوی پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا ژبه خپله له لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربند پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه، مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغه بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند وکاو یا هم تاوتریخوالی کې کمواله راولي، ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینې تویدنې ته دوام ورنکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربند یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربند باندې بحث وکوي او له هغه وروسته کله فیصله وسوله بیا به اوربند کیږي. تکال صاحب خاله یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړای وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناسته کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناسته کې یا په ورستې ورځې دا خبره وکړه چې هغه به په همغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیکوي چې تر دې دمه نه د لاسلیک کړای. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیکي او بخې دا حکم به لاسلیکي او له هغه وروسته به دا 400 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحه شورا مشر ډاکټر عبدالله دا خبره کړې و چې کله چې 400 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د درې ورځو په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشر مانی نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوي چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 400 طالب بندیان به مشخصا په کومه نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی، مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربند باندې به په بین الافغاني خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې باس کیږي، په داسې حال کې چې لوی جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یوه اواز باندې اوربند غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب، سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان په همدې اړه کوم ځواب چې راتره کړی ویلي دي چې دا کچېری دوی لمخ کې نه اوربند کوي، دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهم نامه چې لاسلیک شوې ده د هغه نقص دی او دوی به هماغه عمل کوي کوم چې په تفاهم نامه کې راغلي دي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دریځ. یو ځل بیا نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربند په اړه به په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره همداشبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اوربند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ پخوا هم دا موضوعات به تکرار کړي دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپله اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره حداقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې حداقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې له ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریکه کړه چې په جریان او اول دا چې تجاریان د بری ورځو کې بدغه بین الاقوامی خبرې اترې پیل شي، چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په بری ورځو کې بدغه پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب دي کېږي چې هغه خبرې کېدای شي. لا
کوم خنډونه دي کې په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل ترم دغه نه نه پورې ده خپل خاغلی غنی هغه د لوی جرګې په تالار کې چې ټول کله خبرې کولې، د خاغلی غنی د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لا حل پاتې دي، چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دزګا هغه چوکاټ تاریخ چوکاټ چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې په څنډه سولې خبرې اترې، نو وخت چې هغه لا خلو کې خپل مسؤلیتونه صلاحیتونه باندې پونه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خندونه اول داخلي خندونه دي، دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شي چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی چې تاسو په اوس وخت کې اول وربان کو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مسکن دته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې خاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله، متاسفانه د موضوع ته د چې یو یو لوړ سترګه نه دي تکلې او همیشه د یو عادي موضوع په شکل پریښې دی، او بل اثر دغه تفاهم پانه د افغان ولز د غوښتنو خلاف یو یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شو. نو دغه خلا باید هغه وخت کې د کڅو و اوس چې طالبان کې دا په دې کې چې اول بین الافغانی خبرې اترې بیا پس لغې، دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریک شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کړي، که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي ولوته مونږ
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربان باندې د چي وړه مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت خودلې شي د یو اړخ چې په دې باندې د یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې د اوربان نشکره د خودسي یو مسله د خو یو مثبت خبره ده، یعنی سرغړونه اغل ته کېدای شي چې منفي وي، د خو مثبت خبره د طالبان کولای شي چې د خنیت د خودلو لپاره هم د کار وکړي. فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکای متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنګ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی، همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکای متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو، او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدا اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکای تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي وربندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نس که دا کار دا امریکای متحده ایالاتو وکړه او په ټوله کې زمونږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي، او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې مونږ نور نه غواړو مړه شو، دغلته باید قدم شوی او غږ اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلی وای چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې په طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربان وشي او بیا د لازنه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دي امریکای متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوسې دقیقې او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، وروستۍ پوښتنه کلان ډېر لنډ راته وایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرې چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزې ته مونږ ګورو، زمون موندنې چې کوم ستونزې دي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم په رامن د قوي ستونزې، دا ستونزې ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه ناجی ساپې تغوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پنګوال هیلمند چې د پنګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دی او په وینا یې که څول راشي نو بهرني پنګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګزاري سره زیر سي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سي او خلک به وکولی سي چې خپل روزمره ژوند، روزمره تجارت په آرام او اسابو پرمخ بوزي.
دوی وایي د محل د ناامنیو له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هیواده بهر ایستلي او بهرني پانګوال هم زړه نه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هیواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولای چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړه. د دغه وزارت ویان اکبر روسمینن آزاد رادیو ته ویل دغه مېرمن د دې ولایت په مرکز او ناوی ولسوالۍ کې په کاروندو بوخت دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیل لپاره د کورنۍ او باغچو په جوړولو سره برابرې شوي. کوم مېرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ د مېرمنو ته د کورنۍ او باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو لس ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنۍ او باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، یوې نړیوالې مسلې ته په هنګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل مشر جیمی لای په د هیواد کې د ملي امنیت د نوي قانون لمخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اگست په 10 نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خبرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. پدې اړه د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
ډېر مننه تکل سي. په هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤل جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو ویا کلن لای نیول کېدل او د خبرونو پر دفتر د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت د هغه قانون نه تر ټولو لوی ګټه اخیستنه بلل کیږي چې د جون په 10مه چین وازه کړ. لوی دغه هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلې دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخت منتقد بلل کیږي. لای په داسې حال کې نیول کیږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو دیموکراسي پلو مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. لدې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د دیموکراسۍ پلوه نظریو د زپلو په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنۍ ځواکونو سره اړیکې ته د لاس کاله حبس سزا ټاکل شوې او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیلای امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره لیدو کاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ دیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تورې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 نیول شوي وو. پرون بیا د اگست په 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي او دغه هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د دیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتۍ یو ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوې وې د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي. او امریکا د اګست په 10 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاری لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. له اسدالله لودین نامو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون لمخې چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکونر څخه د یوې داسې نجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپلې لس کسیزې کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن خیاطي کوي. د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 15 کاله مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه.
شل کلنه حسین پری چې چپه په خی د هوان مرمۍ په چاودنه کې پری شوی د څوکۍ ولسوالۍ اړوند بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. دا سه کور چې ان څلورم دیوال نه لري. په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته. لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، مېرمور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسیږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناست ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا وسکټي د چپنی والا نور دا مکسي جامې اداري امريلا او دا نو ډیزاین نو د کلی والا منی وای جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یو پخه پاتېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت لکبله ماشین ته کېناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلوده چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو د مور مړینې او وروسته معلولیت یې د ارمانونو پوره کېدو ته پرېنه خوده.
دا ویل چې زه باید چې روغه وم، مالکه مکتب ویلی وې، ډاکټره وې، انجینر وې، بل کنه چې زما غوندې نورو خویندې مالکه دغه روزلی وې چې هیو هم زما په شان دی وې. زموږ په کور کې یو اوان ولګېدو د محلفینو دخوا راوغورځېدو. په هغې کې مې مور او ورور مې ورکړي او که نور ګاونډیان وای پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا چا په خپل لاسه ورکړې ده. زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو، مکتب نه ونه وې. یو کال دوه کېږي چې مې په حیاتۍ باندې لاسته ورکړی.
دا وای ورونه کوچنین او پلار سپینګری دی او دا په جامو ګنڈلو د خپل کورنۍ مالی املاتړ کوي. په وینای څلور کال کېږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره تاکل ماش هم نه دی ورکړي. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د تاکل ماش پوښتنه کوي، خو مسولین وای ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړي او کله چې د اسناد وکتل شي ماشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وای
دی د معلولینو د شهیدانو د ورثو اسنادونه وڅېړي، هم په فزیکي ډول معلولین وګوري چې دا واقعي معلولین دي، شهیدانو ورثو وګوري چې دا حقیقي شهیدان، ترڅو پورې د حقیقي معلولین او د شهیدانو ورثه یو طرف ته شي او دوی تایید کړي، نو موږ به دغه ته ډېر زر حقوق ورته توزیع کړو.
دا یوازې حسین پری نه ده چې د روانو جګړو قرباني شوي، د دې غوندې لسګونه زره کوچنیان او لویان لبرته برخلیک سره مخامخ دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د لوی جرګې د نتایجو په اړه د ازادي راډیو اونیز باس 15 دقیقې لرو. خدا شه با ملالې بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. دا خبره په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی نن ازادي رادیو ته وکړه. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالبانجان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشی کړي. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې سا ورکړه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وکړل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو زیات شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې یو د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام خبرو. دا بحث د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې سپارښتنو په دې اړه د ولسمشر ژمنې چې دا بندیان به خوشی کوي او په مجموع کې د مشورتي لوی جرګې د نتایجو په اړه بحث ته ځانګړی دی. د خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د سولې مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د افغانستان ولسمشر نن د هغو 400 طالب بندیانو د ازادي حکم لاسلیک کوي کوم چې په لوړو جنگي او جنايي جرمونو تورن دي. د جرګې غړیو پروند د زندانیانو له ازادي سره په یو شکل مشروط ډول هوکړه وکړه، خو یو شمیر پښتنې لا هم پر خپل ځای دي. ول د دې کسانو هویت د جرګې لغړیو سره شریک نشو. آیا یو مشورتي لویه جرګه د هغو بندیانو پاره چې قانوني ولسمشر ته د ازادۍ واک نوي ورکړي دا صلاحیت ورکول شي؟ زه امید زهیر مل په دې خبرونه کې لخپلو ملمنو د جرګې لګډونوالو او سیاسي فعال شاهزاده مسعود، د جرګې د مطبوعاتي او اماډیکو غړي غفور احمد جاوید او د حقوقي چارو لکارپو هدایت الله پکتین صاحب سره پر همدې موضوع بحث کوم. هیله لرم چې تاسو هم را سره په بحث کې پاتې شئ او د خبرونه را سره تر پایه واورئ. اوس سره د ټلیفون پر کرښه باندې خغلی جاوید د لومړی غواړم بحث جاوید صاحب له تاسو سره پیل. آیا د جرګی هغه پریکړه چې وړاندې پرون البته وشو د هغه هیلو سره برابر وای چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د جرګی د ترسره کېدو کمیسیون درلوده؟ جاوید صاحب زما غاوري
بل استاد غک ماته ډیر ورور عزیز نه
پيګ او زما غک درست شو جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب تم زدوار ته په بحث کار کړی وم پکتیو سین په عام را سره پوسو شی بو کې او زه شی ما پختنه وکړم علي د جرګي د پایلا یا پریکړلي قطنامې چې پرون تاسو ته درکړه هغه هیل سره برابر و کوم چې تاسو درلودي یا د جرګي د جوړیدو کمیسیون درلودي
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خوش مختانه جرګی چې پرون کوم پریکړلیک وړاندې کې چې واځیدانه چې د جرګی ټولو غړو په توافق لرلو بلکې د دې پریکړلیک هر کله چې پر رسنیو کې په سوشل میډیا کې همدارنګ پولیسي او سیاسي کچه وشولو نو خوش مختانه د ټولو په خوخه ټول ورته ډیر خوشاله شول او همدارنګ په ملي کچه هم د دې څخه پراخ ملاتړ وشولو او هر کله او شته چې جرګی کې درنه ولې د چولس مشر ویلې چې د لالما بولس مشر ویلې چې زبرستاسو دغه پریکړه چې دام دا وس یا دغه غوښتنه یا د پریکړلې کې کوم مواد دي دغه یو برخه وي هم داننن عملی کم او هغه د 300 زندانیانو ته خوشکول حکم بلاس لیکم تر څنګ بل مهم باس پکې دا و چې خپل ولس مشر کړی هم د دې څخه ملاتړ وکړي په خاني ولس مشر یعنی په د یو اجماع په توګه کوم وایو چې د دې څخه هر کله وشولو هم په سیاسي کچه هم په پولیسي کچه په نړیواله کچه باندې هم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې څخه هر کله وکړي هغه ګمانونه او هغه اندېښنې چې یو شمېر کسانو له دین اورانې په رسنوي کې مطرح کول چې واکه جرګه د بل مهداف لپاره جوړه شوې کاملا سرچپه او خاطی او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه و همغه پریکړه وشوه
اوس خو سلور سو بنديان تبن چې قطنامه کې ممداد یو د افغانستان جمهور رئیس هم ویل چې د زندان خوشي کې زندانیان خوشي کې خو محدودیتونه هم وزه شوی شرایط هم اخودل شوې دي پریکړه خدا د ساسي په ګټو د حکومت په ګټو او سجی تاسو غوښتل تقریبا همغه څه وشول چې سلور سو زندانیان به خوشي کې خو د هغه شرایط او محدودیتونو سره چې د جرګي غړي ولتا سو غوښتل دي داغه په اړه بیا څه فکر کوي ځنې داسې مسائل هم شته چې شاید په په پاتې کا پورا کولو کې یو شمېر سنځوي جاوید صاحب ښه جاوید صاحب زما غاوري زه ستاسو غاورم تاسو فکر کوم زما غک په دروست ډول ناوړی تاسو غک پاتې ډیر ځای پر زه زموږ تخنیکی همکار به د سونز حل کی ان شاء الله بیا هم تاسو سره وګرځم خیر زه به اوس مسعود صاحب تاسو هم خره غلی بحث ته د جرګي پایله خو تقریبا د هغه ډول چې د سلور سو زندانیانو د رهایی د آزادۍ په اړه باندې و هماغه ډول وشو چې وړاندې هم پر موږ یو بحث درلوده اوس فکر کوي چې دغه مسأله به لکه څه جو څه ډول چې د جرګي غړیو او د جرګي رئیس ویل چې د بل افغاني مذاکرات د پایل په برخه کې کوم تخندونه چې دی هغه په پای ته ورسېد هر حال کې چې اوس د لومړی بحث چې را پیلېږي هغه دا دی چې د افغانستان حکومت ویل چې د دریو ورځو په اوږدو کې به مذاکرات پیل شي خو اوس مسأله تر یوې ونی هم ځندېږي فکر نه کوي چې د لومړنۍ خند حد اقلا چې په منس کې راغی هغه د وخت دی او لا مسائل شته چې بحث بیرو شي ټول مسائل حل نه دي خاطر کوم چې مخه خو زه
خپل مونتاش تا او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خاغلی جاوید صاحب ته او دوستانو ته زما په ان باندې پرونی د مشورتي جرګې وړاندیز یا مشورې د افغانستان د خلکو د هیلې او د ارزوګانو سره سم تر سره شولې زما په ان باندې یو پیاوړی قدم د سولې او د بین افغاني په مخ کې اوچت هغه لوی خان چې د څلور سو بندیانو خبره وه هغه خان اوس د منځه ولاړه نور اوس موږ نږدې شوي یو بین افغاني مذاکرات قرار ده چې دا مذاکرات په لسم د اګست باندې شروع شي نور اوس داسې معلومیږي چې تر 15 د اګست پورې به انشاءالله دا بین افغاني مذاکرات شروع کیږي زما په ان باندې هر هغه څه چې لازم وو د افغانستان خلکو پرونی جرګه کې هغه تر سره کړل اوس امیدواری ډیره چې نور ځتی خان په دغه بین افغاني مذاکراتو کې نه پیدا کیږي حتی د سیمه ویل کیږي چې د جرګې د پریکړو نه د طالبان اسلامي تحریک هم ملاتړ کړی دا نو بین افغانی مذاکرات ژر تر ژره
شو. اوس آیا مسعود صاحب د جرګې دننه د غړي او هغه اختلافات په اړه باندې هم چاوي درلودل حل شول دننه ځکه ټول نظریات خو معمولا د دریزه سلور سو کسانو ترمنځ یو ډول نو سی پکور کې سړی له دریو سلور نفر سره باز وخت د نظر اختلاف لري پریک د خلا دریزه سلور سو نفر ان اختلافات په ظاهره پر رسنیو کې هم ښکارا شول تاسو په کمیټو کې واست خلکو نو مسډه ول قناعت ورکړ چې د سلور سو بنديان دي خوشی شي
چون زه د جرګې په اوله او دوم ورځ باندې نو ما د جرګې درېم ورځ چې ملي مشر ښاغلی حامد کرزی جرګې ته ولاړه چون زم دعوت شوی وم په اوله کې ما سره هم دغه شکونه وو چې کېدی شي چې هغه دغه اصل موضوع چې د بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده هغه تر سوري لاندې راولي اما کله چې پوه شولو چې اجنډا یوه ده د بندیانو د خلاصون مسله ده نورزه هم تېره ورځ د پخواني ولسمشر یا ملي مشر ښاغلی حامد کرزی سره جرګې ته ورغلم تابان لکه تاسو ورته اشاره درلودله په 3400 کسانو کې د هر رنګ خبري راپورته کیږي اما دغه ټول خبري په 500 کمیټو کې راټول شوې بیا درنشه په دې تصمیم ولای دا هر هغه تیزن رئیس دی چې هغه د افغانستان د ايمي واقعیتونو سره برابر وو او زمو په ان باندې تر اوسه دغه څه پریکړه په لوی خلکونه نو تر سره شوې لکه پرون چې تر سره کړه زما په اند باندې یو تاریخي پریکړه وه د سولې او د بین الافغاني خبرو په مخ کې چې کوم خنډ و هغه خنډ د منځه یووړ اوس امیدواري دا شته چې انشاءالله تعالی موږ یو ډیر پیاوړی قدم بین الافغاني مذاکرات په خوا باندې واخلو
بیا هم راګرځم انشاءالله مسعود صاحب پکتین صاحب تاسو بحث ته خره غلاست زبر له حقوقي اړخ په دې موضوع ډیر تمرکز لته سره وکم در حال کې چې د افغانستان اساسي قانون بیا د جزا قانون او سره خوا کې نور کوډونه چې د جزا په قانون کې خوندې دي د افغانستان ولسمشر ته محدودیتونه وضع کوي
تاسو واز به سمته
جناورم بخنه ورم زما غږ اوس درست شو زما غږ اوري تاسو اوس پکتین صاحب
اوس نسبتا
درسته ده زما هدف دا و مال چې زه ډیر پوری د بحث لته سره د حقوقي اړخ باندې پر مخ باندې وېسم ځکه چې په دغه مسایلو کې مهارت لري آیا یو جرګه چې مشورتي بڼه ولري او د افغانستان په قانون کې ځایګي هم معلوم وي او بیا د ولسمشر صلاحیتونه هم معلومي د افغانستان په قانون کې د افغانستان د جزا په کوټ کې آیا دغه مشورتي جرګې پریکړه ولسمشر ته دا واک ورکولای شي هغه واک چې قانون ورته نه دی ورکړی
د لوی بخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته همدارنګ ټلیفون لارې ملمنو ته وړاندې کوم کوم تاسو ګورو دی جل جرګي هغه د قانون اساسي په یو سلو لسمه ماده کې چې د جرګې په اړه راځي چې جرګه د هیواد کې د مهمو مسایلو په اړه راغوښتل کیږي نو نو او بیا په دالته بل ماده کې راځي هغه د جرګې په باس کې فصل کې چې دا جرګه کولای شي بلورو مسایلو په د علني رائے چلته دوی کاروي دی هغه پر اساس پریکړه وشي خو کوم موارد چې په قانون اساسي کې هغه شوی دی هغه په خلاف نشي کوي خو موږ تاسو کړ دی حقوقي اړه خدا وڅېړو نو دا کوم چې دانیان چې او دغه څلور زره څلور نیم زره زندانیان او بیا د څلور سو نور او دغه د محکمې یا د عدلي او قضایي ارګانو لخوا دغه مجرمین پیژندل شوی وو ځکه دوی زندان ته لګل شوی وو دوی دغه سینه وو چې دوی یوازې بیګنا وو یا غلطه وسیدل نو دغه غلطه بیا د پټکر کې راځي ځکه د جرګې بیا د صلاحیت نه جوړیږي چې دوی وکولای شي او هغه دی چې حق العبد لري یا نور مسائل شتون ولري دی هغه لپاره دوی پریکړه وکړي خو اوس د جرګې پریکړه کاش کې دغه څه شوی وای یعنی د پرځای چې د جرګې لپاره د زندانیانو د خلاصون لپاره دا راوستل کیږي د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر په خیر ده دا باید په هغه قضایي ارګانو کې د تلار لټول شوی وای او د هغه قانوني لار او لار څخه خوشي و یو بدغه مصارف نه راتل بل به دومره وخت مونږ نه ځای کوو تاسو ګورئ چې تلور زره خوشکیږي 15 میاشتې یعنی دا کار تقریبا 15 میاشتې هم تر سره کیدو کچيري دا پلان کی تر سره شوی وای هغه ځوانان چې مونږ لا څه ورکړل هغه به سپمول شي
یعنی تاسو وایئ چې د لوی جرګې
مصلحت اوس مونږ تاسو مواجه کیږي یعنی د خبرو اترو
نیسته موږ داخلو کې باید په دې اړه باس کړی وای. یعنی هغه هیئت چې ټاکل کیږي باید د افغانانو لمنځه ټاکل شوی وای.
خو فکر کوم پکتین صاحب تاسو زما غاوري
حکومت سره نه بلکې د افغانانو سره کینو.
پکتین صاحب
دلته ستونزې شتون درلودې. اوس هم دغه د تیر حکومت زیاتره چارواکي د اوسني حکومت سره ستونزې لري او
پکتین صاحب زما غاوري تاسو
زیدو نقص ترګنونه لري چې چیرې د هیئت جرګې لمنځه ټاکل شوی وای دا ډېر د افغانانو په ګټه وو.
پکتین صاحب زما غاوري تاسو زما غاوري فکر کوم د پکتین صاحب اړي کوم را سره فریش وا. پکتین صاحب پکتین صاحب فکر کوم زما غږ ناوري بیا مزه هڅه کوم چې ورته راوګرځم. مسعود صاحب او جاوید صاحب ترغه چې پکتین صاحب پر لیک کیږي زغارم یو بل موضوع ته اشاره وکم. جاوید مسعود صاحب آیا حکومت خوې چې زغه سلور سو زندانیان موږ خوشې کوو ولسم شمویل چې نن فرمان لاسلیک کوم دا به آزاد شي. د جرګې د کمیټو غړیو ته دا معلومه ده چې د غسلور سو کسان سوق دی او کلی بحث خوردا ده چې سید لوړ جرمونه یې کړی دي ځنې پکې پیدا محکوم دي ځنې بیا ډول ځنې بل ډول. اما د هویت د تشخیص مسأله دلته روخانه و چې د کسان سوق دی.
اول خو زه تاسو ته ارزو کوم چې صرف د غسلور سو باندې نو چې دوی جرمي دي کله کله چې مخکلار شو د 15000 باندې چې څلور زره شپږ سوه خو خوش شوي دي دا هم د کوڅو خلک نه وو. طبعا هغه خلک وو چې د طالبانو تحریک سره ارتباط درلود یا په جنګي حالاتو کې نیول شوي وو. نور د هغې دپاره هم باید جرګه راغوښتل شوې وای. اما هغه خوش شولای کاشکې د ښه اوسنیت په خاطر باندې دا هم ډېر د پخوانه خوشي دا وخت به دومره نه ضایع کېدل که نه. نو زه فکر کوم چې دغه څلور سوه کسان چې اوس هم خوشي کېږي په جرګې دې کې سپارښتنه کړې ده چې دا باید تضمین ولري چې داسې جنګ جګړې میدان ته لاړ نه شي. او بل مهم شرط دا ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې باید زر تر زره شروع شوي وای د هغې په مخکې نور باید خام جوړ نه شي. زما په هم باندې پر از د جرګې د اصل سره موافق ما دا چې پریکړې الزامي دي یا نه دي. دومره په لویه پیمانه باندې چې د افغانستان خلک په یو مجمع کې راټولېږي چې په هغې کې د ملي شورا دواړه مجلسین عضاوې پکې شرکت کوي یو ولایتي شورا یا قومي مشران یا نور مخور دا په خپله یو وزن لري. یعنې زما په هم باندې
یعنی ساس الان دا مهمه نه ده چې دغه کسان د هویت د جرګې ګډونوالو ته ورکړل شوی وي چې څوک دي کنه دي بلکې مهمه دغه ده چې اصلا د سولې پر وړاندې خندونه لري شي.
د سولې په مخ کې خندونه لري شي او بل تاسو به اوریدلی چې څو مده پخوا جواب محسوس باندې په کانفرنس کې ویلي چې دا ټول افغانان دي.
ښه
او ته تصدیق شوې ده چې دا افغانان سره دي چې حکومت کې زړه نقص خبرې شوې دي چې خارجان دي. اما دا څلور سو کسان کې چې د ټول افغانان نور چې بیا افغانان مې د سولې خبره مې د خنیت په خاطر باندې دا د نسبت اقدام بولم نه کا فیصله وکړه او واقع چې په دغه شرایط کې دغه فیصله توقع کړه.
ډیر مننه جاوید صاحب. یو کلی نظر دغه د ساسې د پښتون لیکونو په اړه باندې او تر خوای هم دغه د زندانیانو تشخیص مسلې باندې چې هویت خلکو ته پډاګ نه شو پښتون راولاړي شي زغړم دغه دواړه پښتون یو ځای کم. اول په پښتون ولی دغه یو ډول پښتون لیک جوړیږي چې یو چاته تجزونه ورکي چې کدا کارو کې درست تر سولې براشي کدا کارونه کې جنگ دوام کوي. خلک دلته واندې ښنه غي چې دا خپل د یو ډول فشار علی په توګه باندې دغه پښتنه استعمال شوی پر خلکو باندې د خلکو په ذهنیت باندې. دویمه مسله د تشخیص دغه غسانو د هویت ده. ولی معلوم نشول چې فلان کې د فلان کې زوی دغه جرم کړی دی په دې کې دومره کلونو زندان باندې محکوم دی موږ اوس خوشی کوو تاسو یې سوای دغه کار ولی ونه شو. ګورې
دا یو مهم بحث ته په اړه کولای شو او دا خبر چې نور ازبخت ته روانه ټول مهم بحث ترګي ټول وخت دا پاندا چې تکنج هغه دا سلامت ته په دې ځای باندې په سبا د ډاکټر په کې باندې خپل نظر یا شي او بل مهم پاتې دا خلک چې په ډورې ځان او دا وایي هغه څه ولې هغه یې په دې سره کوي هغه څه معلومات چې په اړه اړین و هغه څه ورکول دا نو دوی چې دا دوی ته څنګه چې موږ تا کړی چې بل مهم پاتې دا و چې دې حق لرلو بل مهم بعد په کې دا چې پرې کړه دې چې دوی دا مسائل وو چې کولای شو او ډېر مسائل دي چې تاسو دې یعنی موږ یوازې د جرګې د سرچارو په توګه چې تاسو دغه ټول له ټول د جرګې په محتوا په دې باندې مسله لرې کړئ چې وګورئ چې نو جرګو ته هیڅ کول د پښتنې د ټول د جرګې آزاد او د جرګې خړو هغه په دې چې مختار او هغه د سرچارو له هغه مسله درلو هغه کولای شي په جګړه برخه کې
اوس آیا دغه پښتنې را ولاړې شوې مو اوسي او تاسو وایئ چې جزئیات ورته ورکول شوي اوسي بیا ولې د جرګې لمن زدا ګیله وه چې لا هم معلوم نه دي چې دغه کسان څلور سوه بندیان خوشي کېږي ځکه کستا کلي ته هم موږ یو متل لرو ساده په دې خپله کلیوالي لهجه کې که څوک څه ګونه وي راځي نو پیژ هول ته پوښتنه کوي چې دا څوک دی که نه یا که ورسره نږدې اړیکه هم جوړوي پوښتنه کوي که زه کار زه وکړم نو حداقل خو باید وی پېژنم چې دغه څوک دی نو بیا دا ګیله ولې راپورته شوه چې تشخیص نه شول دغه کسان یوازې دومره وویل شول چې کورنۍ یاد باید دي خو خلک وویل چې باید حداقل پېژندل شوی وای چې په دغه جرم دغه دغه شخص
زه په دې کې مهم تا سره چې اشرف خپل تاسو ته معلومات چې دا جرګه په ډیره ویستراري حالت کې رامسته او تاسو یو حالت چې په ټاپ راځي چې نن نه ټول خلک راو په خپل ټول کومې ته هر څه کار کړو کې تا د دې هغه پرې کړل کول او څنکو یعنی راپور را دي دا هر څه یو ویستراري حالت صحیح ده چې څه کمی او زیاتې لري ولې موږ له مونږ چې حکومت او اټلو یو ګونه قانون چې په بندر په شي دې ټول هغه
صحیح درو سره من جاوید صاحب بیا هم درته راغوم پختین صاحب تاسو زما غږ اورئ فکر کوم د پختین صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده مسعود صاحب اوس د مذاکراتو د پایل په اړه باندې د خند طالبانو هم د سلور سو زندانیان بلیلیو او ویلیو کدا سلور سو زندانیان آزاد شي به له قائد او شرط مخ سره خبرې کوي خود پرون د جرګي په پریکړلي کې یو مهم بحث د اوربندو چې باید د تاریخوالي د خبرو لپاره وړاندې حداقل طالبان د خنیت په توګه باندې اوربندو خو طالبان وایي چې دا مسأله د بین الافغاني د مذاکرات او د پایل په برخه کې تر ټولو اساسي برخه ده چالت به بیا سره په خبري اترې کوي اوس اندېښنه پر دې ده چې ته بین الافغاني مذاکراتو کې خبري اوګديږي او ځړنې کېږي او بیا هم د تیر په پرتله دې په خاطر باندې چې یو برخه غواړي خوندوالو خي وند واخلي ځان زواک خپل زواک خي جګړې تشدد ورکی تر څو خپل فشار تک البته ومني په بل لور باندې او بل لور هم همدا ډول باندې وکي بیا به جګړه زور واخلي او بل اخر دا دومره حادثه چې کیږي ګټه به ونه لري دا اندېښنه سمره پر ځای ده
زما پېشنهاد خو د طالبانو خوا ته دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د خمیات او د اعتمادزه د جوړولو په خاطر باندې حتی اقل د خمیات په خاطر باندې تر بل ناوړي مذاکرات پورې تو کې خوره باید صفر درجه تر رسیدي او په عین زمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خوانه کوم پاور اسکو هم تاسو پام باندې نور مسائل خوبه تابني لیکن مهمه مسله به د اوربان خبرې چې حالت په اوربان باندې خبرو اما تاسو چې په اوربان ته موافقه تر رسیدو تر هغه مخکې د خنیت خاطر باندې طالبان تحریک روان تا تاریخونه باید صفر درجه تر البته یو طالبان نه بلکې حکومت خوام دوړ خو باید تا تاریخونه صفر درجه تر ورسې
خو اندېخني کوم فکر کړی جګړه روانه جرګه روانه په بخنی سره په غزنی کې بریدو شو په قندهار کې بریدو شو په غزنی کې نګدی اتل لس نفر او وژل شو په قندهار کې نګدی لس نفر او وژل شو د بریدو مسولیت چا ونه منه کد جرګو بحث را منځ کیږي او بیا له طالبانو سره د مذاکرات او جو افغانستان په کې تل پاتې سولې ترسیږي یا تا اوتری خواله کمیږي او بیا دا ډول بریدونه کیږي او سوګي مسؤلیت هم نه مني خلکو ته دا اندېښنه سمره پر ځای کوي چې حد اقل دغه مشکلات اساسي حل لار نه ده د دې ستونزو لپاره دا خبرې او بلکې هغه ادرس ته باید سړی مراجعه وکړي چې له کبله په افغانستان کې دا جګړه پیل شوې ده او دا درسونو بیلابیلوالی بیا څومره دغه د افغانستان د سولې بهیر لا ستونزمن کولای شي
تاسو پیږئ چې د سولې د پروسې یا د بین افغاني مذاکراتو دښمنان هم په متاسفانه سره او هم په بیرونی سطح باندې چې غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاج کړي یو تعداد نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت په همدغه مهمو اساس شرایطو کې بریدونه کړي دي حتی مسؤلیت یې منلی ده کوم شي چې چې طالبان او پلوري پر ارتباط لري هغه دا ده چې طالب لوری باید نور تاوتریخواله صفر درجې ته راورسي او په بین الافغاني مذاکراتو کې په لومړي قدم کې په اوربان باندې د افغانانو سره د افغاني ډلو خبرې وکړي. دلته خو نورې ډلې هم شته ده، یوازې طالبان نه دي، دلته نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت بریدونه کړي، حتی مسؤلیت یې مستقیماً منلی. زه امید کوم چې وروسته د پرون ورځې د قطعنامې نه نور طالبان اعلان ووایي چې موږ تاوتریخوالی صفر ته راکښته کوو او بېشي مذاکراتو کې د افغانانو لومړیتوب دې چې په دایمي اوربان باندې خبرې وشي.
جاوید صاحب، پرون د قطعنامې یوه ماده تاسو هم واورېده په جرګه کې واست، هغه دا و چې کچیرته طالبان یا هم بل لوری چې هر څو ووسی قطعنامه نه عملي کوي، جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان ملت به پر وړاندې باندې دریږي. درست اوس د افغانستان ملت په داسې یو حساسو شرایطو کې د سولې مذاکرات تزيجي د جګړې یو اصلي مسیر یو لوري ته وسره خبرې کې خو ځنې نور ډلې شته چې د جګړې د دوام په اړه باندې اندېښنه شته. اساسي پښتنه دلته ده چې دغه نور ډلو د مهارولو لپاره په ټوله کې د افغانستان په حکومت کې یو همدا ډول د جرګو لاریا د جرګو د نه اندېښنه سوا چې څه ډول دغه نور ډلې حد اقل سره همدغه مسیر ته چې طالبان وس افغانستان حکومت سره خبرو ته کېږي دغه مسیر ته راوګرځي. آیا دغه موضوعات هم مطرح او اندېښنه څومره دا جدي و؟
ګوره، مهم بحث دلته څه دی چې طالبانو متاسفانه هغه بستر اساسي بستر د افغانستان د نامنې لپاره وار کړی. نو کله چې تاسو اساسي بستر ټول کوي طبیعي خبره ده چې دا نور جنگي ګروپونه چې دي هغوی بیا نشي کولی په دغومره پیمانه باندې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر پېښ کړي. ګورې دلته یو مهم بحث څه شی دی؟ د غیر مسؤولو وسلوالو
څخه د عید حالا مصروف می باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید.
همدارنګه مثلا یو شمیر نور ګروپونه دي تروریستي، خو که تاسو وګورئ د دوی ټولو لینک په یو نه یو شکل ته طالبانو سره دی. نو کله چې دا لینکونه وي، کله چې سوله وي، طبیعي خبره ده انرژي چې حکومت بیا په دغې مصرفوي هغه په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي چې نور مسایل پکې مهار کړي. اوس دلته مهم باز د بستر سازۍ دی. تاسو وګورئ د داعش ډلې ډېری قومندانان یا د داعش ډلې ډېری هغه چارواکي چې دي هغه پخواني طالب ناراضه کمانډانان دی یا یاغي وسلوال ګروپونه دي. نو مهم بحث د بستر سازي دی چې اوس دوی بستر سازي کړي دا کچیر دغه موضوع دغه سیراټوړې شي او سوله وکی. نو زه فکر کوم چې بیا په ډیره اسانۍ سره ولس کولای شي چې د حکومت کولای شي چې د ولس په ملاتړ سره دغه ګروپونه لمنځه یوسي او
د افغانستان فکر وکي په یوه ډیر لری ولسوالۍ کې زی د هلمند یو لری پرته سیمه یاد کوم، هلته اوسېږي او په دغه جرګه کې ګډون نوي کړي هغه شخص، ایا هغه دا ډولری چې لدی ورسته یا دغه جرګه چې وشوه حتی اقلا په افغانستان کې به ثبات ته زمينه برابر کړي او د جګړې بل اور به چې په کوري حتی اقلا هر ورسته غوندي وریږي یا بچي وژل کیږي یا کور رانیږي لګ تر لګ با ک پای ته رسیدي راکم بشي او هغه نور دا ډولری چې شخړه به جګړه به کور نه ورانی خاص
په پام باندې خو د پرمل قطعنامې نه داسې معلومېږي چې د افغانستان خلکو د جنګ سره نور خدای په معنا یې وکړ، یعنې په جنګ باندې نه باور لري او نه یقین لري او بل د جنګ نه پوز سره غلي. ښه خبره دا ده چې مقابل لوری چې ما یاد کړ د طالبانو تحریک او خپله موجوده حکومت دواړه لوري تاوتریخوالی صفر ته راورسي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په ډېر لنډ وخت کې، یعنې په میاشتو کې، باید دوی یو نهایي توافق ته ورسیږي. کله چې توافق ورسیږي طالبان د نظام جز شي، زه په دې باور او یقین لرم چې دا نورې وړې وړې ډلې چې اوس وخت نا وخت مزاحمت کوي یا حملې کوي دا به خود به خود د افغانستان نابوده کیږي. ان شاء الله افغانستان به د ثبات او بهرني سولې خواته ځي.
جاوید صاحب، همدغه پښتنه زما له تا هم د چې د جرګې دغه پریکړه لیک یا قطعنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او حد اقل نه د مخامخ خبرو د پایل د پاره هغه اساسي تګلار ده او د نن د مذاکراتو کې به هم دا ډیو سي چې خيبه مخکيزي او بندښت سره بنه مخکيږي.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د دې جرګې پر وختلو سره کوم مسولیتونه چې هغه ادا کړل د جرګو طالبان دی خپل کړل اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې خپل ځمنی عملی کې په نو افغاني مذاکرات پیل کړي اوس ټول مسولیت د افغانستان حکومت چې د طالبانو ته ور وګرځېدو او طالبان اوس په دې برخه کې مسول دي چې د دغه جرګې غوښتنې ومني، د خپل ولس غوښتنې ومني، د جرګې غوښتنې ولسمشر ومنلې. ښه، طالبان یې غږ وکړي چې ته باید وربند وکړي، اوس دا د طالب مسولیت جوړېږي چې باید وربند وکړي تر څو د وربند په د پورازو کې یا موږ کولای شو په ښه توګه بین الافغاني مذاکرات چې دي هغه ترسره کړو. بل مهم بحث پکې د نړیوالې ټولنې
ډېره مننه جاوید صاحب ډیره زیاته مننه جاوید صاحب او همدار اول مسعود صاحب لپکتین صاحب زه بخنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله موږ سره خپل بحث ته دوام نشو کولای. د 25 دقیقې ونیس بحث مو هم پاتې ورسید. پاک کلام اومد.